دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بونری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلې يم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورلنه راپورونه او تفسیر لرو. هوډم به د مليحه مرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نوامی نشنګون مشروای نړۍ ته به ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار نه دی. د اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یوش مینور غړو خلاف مقدمه درج کړی دی او په مصر کې نامعلوم وسلوالو 15 پولیس والا وژل دي. تفصیل دوامی نشن ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای نړۍ ته ثابتوي چې پښتون او افغان تخریب کار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا پیاد جوړه غونډه کې وکړه.
شهیدان چې کوم ور کړی دي دونه ورته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظر نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خورې لپاره امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکارا کوو چې پښتون او افغان چې دی دانه تخریب کار دی، دانه دهشتگر دی، دانه انتها پسند دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی، آفتاب احمد خان شیرپا، افراسیاب خټک، سینیټر عثمان کاکړ او نور شامل دي. دغه پلاوي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره هم کتلې. په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن پر ټینګښت خبرې اترې وشوې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خوا شاد 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وای چې په غا خار کې د لوی غونډې اجازه نشته، خو پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلويخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې. د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه چول کېږي. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شول دی هغه چې کوم ایس فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړل څه خښ پیک بیا شته چې الیکشن شوه د موچاله د سخت نشو کوله.
خو صوبایي حکومت وايي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. سرفراز بوکټی میگا نا وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د بلوچستان صوبایي حکومت له خوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت پر ورځ بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دی او د خپلواکۍ مبارزه د پخوا په شان روانه ده. د مومندو پامبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې او مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین او چاودېدو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز دا وکوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباري کې 11 مشکوک وسلوال وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوی دي. پوز ویلي چې په وژل شوو کې بارني وسلوالو هم شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وی په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکي ژوبل شوی. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال وای دا پیښه په ایسا نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وی نیخ په نیغه د خبرونو په ګاډي برید وکړ. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د دې برید ذمہواري هم چا نه ده منلې. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جاز راغورځول کېدو په پیښه خفقان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې اردغان یو وار بیا د ترکی د ګام دفاع وکړو په پیښه د خفقان ظاهرولو نه وړاندې په شام کې د کاروای لپاره په روس تنقید وکړ. نوموړي راتلونکي اونۍ په پاریس کې کېدونکې د یو ماحولیاتي کانفرنس په څنډه کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات یو وار بیا غږ وکړ. د نومبر په 24مه د ترکی لخوا د شامی پولیس سره نږدې د روسي جاز سره غورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. نن د کرملین یا د روسي پارلمان یو ویان ویل چې پیښې د دواړو هیوادونو بهمي تعلقاتو ته نقصان رسولی چې اوس یې سمول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی راوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له لومړۍ نیټې نه له ترکیې سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکی تورو لګو چې د ترګري او وسیله جوړه شوې او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسي وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان بیا تیره ورځ روس ته خبرداری ورکړ چې د اور سره د لوبې نه کوي. او د مصر سرخار کایره په خوښه کې له یو مشهور تاریخي ځای سره نږدې 15 پولیس والا وژل شو دي. چارواکي وایي چې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو چې مخونه پټو له سقر سره نږدې په یو امنیتي چک پوسټ ځای وکړي. په دغه سیمه کې د مصر له احرام یو چې سلور زره شپږ سوه کاله زوړ دی موجود دی. امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستي په سمدستي ډول د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اورید د مشال لرنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ شي. کابل ته د ملت پالو مشرانو سفر په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورن کرخې دواړه اړخو لسونه د پردو د مبادلاتو لپاره وجل کیږي.
د ډیورن د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفادات د پاره ته پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره ته پښو لاندې دي.
د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر منال خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درچ کړې ده. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلې دي چې بلدیاتي انتخابات کې هیڅ قسم جلسې اجازه نشته.
او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی په شام کې د اسد په پوزیشن د روسیې بمباری د وور سره لوبي دي.
دایشته مجادله بهانه سیله uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak evet ateşle oynamaktır.
نسیم اورلن نور راپورنو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډومبه موضوع ته د افغانستان د قانون او قبایلو چارو وزارت وایي په کار د چ د ډیورن کرخه دواړه خواوي قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لری کولو او سیمایي سولې لپاره ګډه هڅه وکړي. د سرګندونې نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لاله په یاد غونډه کې وشوې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون ورپکې د پښتونخوا او کوټې پښتنو ملت پالو مشرانو هم ګډون وکړو. نور اجمل تورمان له کابل نور حال راکی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبرې کولې ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خود خغلی منګل په وینا د دې مصیبت نه د وټلو لارې چارې هم ګټي دي.
وایي چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې و چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې و. په دغه لس کسي پلاوي کې افتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزه له بانفوزو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره کتلی او دروانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او خکولو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دروسل په برخه کې د دواړو خواو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د لس کلنو تجربه خو دا چې د افغانستان او د ډیورن کرخې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د ډیرو سکالو د تجربو څخه چرا پیښی دي چرا پیښی سوې پکلاکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورن د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو لپاره تر پښو لاندې دي. د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره ته شو لاندې او وجهل کیږي.
د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګور مشر افندیار ولی خان په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابت کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ورکړی دي کوم چې زمون خويند مند شهیدان شي دي دونه ورته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظر نن تاسو ته هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي راغي نظر هم تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی دا نه دهشتګر دی دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوی وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي کابل ته د پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو سفر او د سولې پیغام وروړل په خپل ځای خو افغانستان به هله طالبانو سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي چې په دې برخه کې نړیوال ضمانتونه موجود وي. داسې ویل کېده چې کابل ته د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو د پاکستان حکومت هغه پیغام د ځان سره وړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلولو خبره پکې شوې. په دغه موضوع باندې زما همکار بشیر ګواخ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو غفور لیوال سره خبرې کړې دي. دا خبره
اساساً خودی دی افضل خان لالا په یاد چې کومه غونډه د سرحدونو قبایلو چارو د وزارت لخوا جوړه شوې او په هغه کې د ګډون د پاره راغلی. همدار از د دې لپاره چې جمهور رئیس او نور دولتي مشران د دوی لپاره دعا وکړي او فاتحه وکړي. مګر د دې ترڅنګ د سیمه د سولې په اړه د هغو ستونزو په اړه چې په دواړو خواو ته موجودې دي او څنګه د دغو مشرانو د نفوس او تاثیر څخه استفاده کیدلی شي د سولې د خبرو اترو دپاره د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد او د باور د رامنځته کیدو لپاره په دغه چارو باندې هم له مشرانو سره خبرې اترې وشوې او اساسا مسله د افضل خان لالا د مړینې په مناسبت د غونډو او د فاتحو او د دعاګانو مسله
لیوال صاحب نو د افغان حکومت دریس څه دی؟ دوی به سولې خبرو بیا شروع کولو ته راضي شي په دغه سفر باندې؟
البته د دغو مشرانو احترام خو په خپل ځای دی. ورس مشر هم د دوی ځانګړی درناوی وکړه او دوی سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د سولې لپاره. مګر د افغانستان حکومت موقف ډیر واضح دی، یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکوي. یعنی په دې معنا چې د تیرو بې نتیجې هڅو کوشش بیا ونه شي. او بله خبره دا ده چې له پاکستان سره د یو حکومت په څیر خبرې بیلې وي د دوو حکومتونو ترمنځ. یعنې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو خبرې باید د دوو هیوادونو ترمنځ خبرې وي، د دوو حکومتونو ترمنځ، او بیا افغانی مخالفینو سره خبرې اترې باید بیل محتوا او ماهیت ولري، اما لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنی د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
د سیاسي چارو کارپوه غفور لیوالو چې زما د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي صورتحال ته. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړي پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلويخ نا سرغړونه کړې او جلسه یې کړې ده. ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل سلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کې هیڅ قسم جلسې اجازت نشته. البته کارنر میټینګ اجازت شته دی چې امیدواران دي هغه په یو ځای باندې ځان نظر ته ورکوټې غوندې کې میټینګ کوي او هغه هم چې د ضلع انتظامیې نه اول اجازت والي هغې کوم دا پابندی دي چې داسې دي کې نه چې څوک یې روډ یې چې چاته تکلیف وي نو ضلع انتظامیه به اوله اول اجازت ورکوي. دې نه علاوه چې کوم منسټران، پرایم منسټر، ایډوایزر، د ایم این اے، ایم پی اے د دې ټولو په دورو باندې پابندي ده او چې کوم طریقاتي سکیمز دي یا داسې څو نور څه احتیاط کوي په هغه باندې هم مکمل پابندي ده.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس ویستو په وجه د دفاع یو سل سلور سلويخ د خلاف ورزې مقدمه درج کړې شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتي اوټونه کیدونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر په چوکۍ باندې د روان کال په دسمبر میاشت کې په 28 نیټه د انتخاباتو اعلان کړی دی. د ډیپټی سپیکر یا مرستیال سپیکر دغه څوکۍ د 13 میاشتو نه خالی پرته ده. د پېښور نه شبیر احمد جان نورحال راکی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبوي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټی سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 28 دسمبر باندې د ډیپټی سپیکر انتخاب یا ټاکنه کول شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
دا خو یو ان کانسټیټیوشن هغه مطابق د موږ کمیټه سپیکر صاحب هغه مطابق دې اناونس کو نو ان شاء الله 21 تاریخ دے اگر مانے نامزدگی کے منگا جمع کو باقاعدہ سنگا کی کانسٹیٹیوشن کے دے منگا دے دے الیکشن میں کی منگا کو بکور چے وداؤٹ اینی اپوزیشن دے دے یو قسم منتخب کو
اسمبلی کے مخالف گن عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی سیکرٹری سردار حسین بابک مشال لیڈو تو ویل چې د ډیپټی سپیکر یا سپیکر سوکې د اسمبلی د کارویل لپاره ډیر مهمه ده او د قانون ترمخه دا چې کم اجلاس کې خالشی سمدستی پاغې کې ډکول پکار وي خو له حکمران ګوند نه سخت ټکو نه او وی ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټی سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي
اپوزیشن بالکل منگا متفقہ بنی امیدوار مسلم لیگ نون برابر مقابلہ
بلخوا د حکمران اتحاد قومی وطن پارٹی صوبائی وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې سوکې د اهمیت نه خو خبر دی خو له ستونزې داسې چې له وجې د انتخاب د اعلان وخت واخیستو
ډیپټی سپیکر خو یو آئینی عہده ده ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم سزا سے کمیټی دي چې هغه هم ډیپټی سپیکر لاندې کار کوي دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټی سپیکر موجودګي هم ضروري ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دفعہ پورا شي
د پامل دا چې څورلس میاشتې وړاندې د ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټی سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ
د خالی په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د شریکی را یونین کونسل منتخب نمائندگانو احتجاجي مظاهره کړې ده دغه منتخب نمائندگان وایي چې د تحریک انصاف حکومت دوی ته د پرمختیایي چارو دپاره پانګې نه ورکوي تفصیل له پیښور غلام غوس راکوي
د خالی پورس د متنو سره نږدې د شریکی را یونین کونسل منتخب بلدیاتی نمائندگانو په پیښور کې د احتجاجي مظاهره ترسره کړه او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت تور پورې کړو چې د پرمختګ او خیر ښېګړې د کارونو په لړ کې هغوی په اعتماد کې نه اخلي او یوازې د پاکستان تحریک انصاف منتخب نمائندگان یا نور غیر منتخب مشران په اعتماد کې اخلي دې لړ کې د شریکی را یونین کونسل نائب ناظم ملک ګولازم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پکیج راغلی او د کسانه په دې کې مو منتخب کونسلران او مو کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ور سره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له هیڅ ملانه شولو دی هغه چې کوم ایسې فارمونه آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه خرج کړلو په بازارونو کې کولی عام خرڅیږي او د مو ایس هغه نشته شپږ میاشتې وشو چې الیکشن شوی د مو چاله د سخت نشو کوله نو د الیکشن نه څه مطلب پوښولې مون عوام کار غوړي مو څه په څه ته کوچ دي مول د حکومت مخه نه راځي
د پیښور زنی نورو بلدیاتی نمائندگانو د لړکی مشال ریډیو ته وویل
زما نوم علی اکبر دی د ټاون ممبر يم د 73 شریکې سره مې تعلق ده نن ټیکټ نه لړاو شوی پریو کونسلر نه د غنمونه خبريږي او نر د نور داسې ترقیاتی کارونه نه کومل د ترقیاتی کارونه چې کم راشي عام دو پټ سده کوي د مان 150 نه زیات کم غنم بوري چې بیا پاتې شوی دي او پاري کې دی واجد سه پکور کې په بنگلې کې پرتی دی واجد د ډیسټریکټ ممبر د پی ټی آی دی دا غنم د زمیدار غریب عوام د پر راغلی تو خو جی خدا غریب عوام او زمیدار له بالکل نه دی ملاو شوی
ډاکټر عبد القیوم جنرال کونسلر عدیزی شریکه را اصل خبره دا چې مسلې خو ډیره زیاتی ډیر افسوس سره موږ دا خبره کول غواړو چې موږ بلدیاتی نمائنده یو موږ ته خلکو وټ راکړی دا په کار دا و چې تقسیم زمونږ په لاس باندې شوی وای نو کدا سي خبرې وینو بیا زمونږ ضرورت څه دی یا به موږ استفاګانې ورکو یا به بد خلک راولو دا روډونه وبندو.
صوبایي حکومت وای 10% پرمختیایي بجټ به بلدیاتي نمائندگان خرج کوي، خو د حکمران غوند پاکستان تاریخ انصاف نه علاوه د نور غوندونو سره تعلق لرونکي بلدیاتي نمائندگان وای د پرمختګ او خیر خیګړی په کارونو کې یوازې د تاریخ انصاف د ځایی نمائندگانو یا نورو غیر منتخب مشرانو سره مشاورت کیږي او د مخالف ګوندونو نمائندگان په اعتماد کې نه اغیستل کیږي. د دې منتخب نمائندگانو د ستونزې په لړ کې مو د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شاپرمان سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بختی د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زموږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا شه خبره، زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي، نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاین بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګومان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوښښونو باندې ډېر فرق به پرېږي، ولې چې اخلک چې په خوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا غنور د سیډر مرګري دي چې هغه عمده پارټای کې وو، هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپوه امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو وخت نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپوه شهزاده ذوالفقار له مشال لریو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه د غکړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم اکټیو نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پریوسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي، ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګل ایاز راپور مورده بلوچستان کې په امنیتی او سیاسي صورتحال باندې درنګ شبیره په پښتونخوا کې د مخام 15 بجې کېدونکو دي. د ملي ها میرزادنه دغه وخت مهم خبرونه
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای، نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افسر خان د لاله پیا جوړه غونډه کې وکړه. دغه پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګښت خبرې وکړې. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دیګون فوشا 209 غړو پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وايي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسلور سلبیخ په سر غړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریکیریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیايي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خصوصي متوای چې 10% پرمختیايي بجټ د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړي. نوموړي بیګا ناوخته له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسوالو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ داوه کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سرنیزې په هوایي بمباري کې 10 مشکوک وسلوال وژلې دي. وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلې. د ترکیې 10 مشر رجب طیب اردغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جازر غورځولو په پیښه خپګان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکیې ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروایي پاړې پروس تنقید وکړ. او د مصر سر خار کایری په خواوشا کې له مشهور تاریخي ځای سره نږدې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو 15 پولیسوالا وژلي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې.
مهم خبرونه مو ورده اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سره ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورس پاڼه خپلې ادریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللی د پښتنو مشرانو سفر د دوانو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې لامن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورس پاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړی و او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ لوځي اړیکی نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغه وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دوانو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خروستو بیا د زینو غلط فهمو په وجه تعلقات له خراب اړخ ته لاړل. د ادارې په وینا چې د دوانو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوانو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لری نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دوانو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت
مناسب دی.
د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ځین نور ورسپانو خپل ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سہولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی، او دا چې حکومت د خیبر گرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو با عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري هسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي، او د رنځورانو مسلې به ورسره کمی شي او کنه؟ اداریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دې لومړی ذمہواري ولس ته د علاج سہولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري هسپتالونه د عام خلکو د پاره دي. نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو ته د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یو اداري خبر کړی دی. اداري لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د وزیر اعظم نواز شریف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو اسټیټ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. بورور ککړ د دواړو لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبر شوی اداري لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښوونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریا د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکې ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکې تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظریه پاکستان ساتونکې ګڼلې دي. اداریه لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنی بیا بیدینی شودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د 19مې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوی حکومتي نظام لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقوقو ساتنه کوي. د اداري پلیکانه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقعه پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ځای کېدو مخه ونیسي. ایجنټس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړې ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکو جان سوپکو ویلي چې هلته د فندونو په بي ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فندونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسییټډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته پډاګه کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، ورځو د ترکیې او روس تعلقاتو ده چې په دې نږدې ورځو کې د دواړو خواوو ډېر توده توده بیانونه مخې ته راغلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداري ورکړې ده چې له اور سره دې لوبې نه کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرشته جلال ځای پر راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Daesh'le mücadele bahanesiyle uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري. نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یو کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل:
بلکې تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته اولارک
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمې حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبری پریکړه وکړه چې د ترکیه خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیه او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ترکیه او روسیې تعلقات همدغه موضوع ده. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انقره او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر دې پیښې وروسته ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکي وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې، په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله، او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي، او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نخې لري، نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نخې نخانی ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري، او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې د راد سیاسي چارو کارپو ګاریت جنینګز وایي چې دواړه مشران د پخوانی برم خوب نه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ، خو د جنینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر یې پرې لګولی دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی دی. سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. پاین حل کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریزونو څخه تر شا شي ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 23مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې گزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخوانی دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو کلتوري راپور اوریدونکو، منیجا هغه شپږویشت کلنه افغانه جنۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو ټیبلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیجې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لنډیز یې صالح محمد صالح اوري.
د منیجې هر هنري اثر د سلګونو ښځو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیجې هره تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1999 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان انجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر 9 تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوي کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غوندې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجه هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت وروښيي.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډون ګډه ناسته کې خبرې کولې ویلي چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې، وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست واری حکم خان حبیبی رسنوی ته وچه
سره د دې سره لای الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانون ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړې شوی په دغه برخه کې نن موږ ارخیزه بحثونه وکړه. په څنګه کې د ورلس او د دولت تر مابینه دې په خاطر چې واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي، کو عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست ولی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب لامل دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنۍ ته ویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو؟ د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکه پروژې پیدا کړو، لکه موږ کوي ګوښه جلغوزي او چرماغز موږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو، کولی شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سوال ختی زور پدری ولایتونو کې د وسلوالو د زینو تحرکات یادونه کړه. وی ویل چې د دروي وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په جلال آباد کې یوې مدني ټولنې د جمعې په ورځ له سلګونو هاغو زده کوونکو څخه چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي وو د کانکور از میختي ازموینه واخیستله. دغه زده کوونکو ته د کانکور د ازموینې څخه د بریالیتوب په خاطر شپږ میاشتې زده کړې ورکړل شوي دي. باز محمد عابد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنې په ننګرهار کې له هغو سلګونو ځوانانو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیسته چې د شپږو میاشتو په دوران کې د کانکور د ازموینې لپاره ورته وړیا زده کړې ورکړې وي. د یادې ټولنې یو تنغړي قاري فقیر سعید هاشمي د ازمایښتي ازموینې تر پیلېدو د مخه وویل
د مختلفو لیسو څخه د هغه زده کوونکو د پاره چې کوم زده کوونکي به ان شاء الله په آینده کې د خپل مرام او هدف د حاصلولو لپاره هغه خوبونه، هغه خیالونه او هغه سوچونه چې دوی د ځان سره کړی دي هغه ته د لارې اسانولو یو ترتیب خو.
مدني فعال او انزورګر امدولار به په خپلو خبرو کې ځوانو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د زده کړو تر څنګ په عملی ډګر کې هم په لوند واخلي.
دا ژوند یو امتحان دی، د دې امتحان د خطي رول لپاره موږ باید علم وکړو، زده کړو. د علم د حاصلولو نو وروسته که موږ شي تعامل ونو ناغه فائدہ نه لري، ځکه چې دا ژوند یو عملی تسلسل دی. افغانستان راتلونکي ستاسو په لاس کې دی، که تاسو یې منئ او کنه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې د ځوانو استعدادونو د غوړېدو لپاره مدني فعالانو پر رضاکار توګه مټي را بډوهلې دي.
ډیر د ویاړ او فخر احساس کوم چې نن د سلګونو هغو ځوانانو په منځ کې ولاړ یم چې شاوخوا لس دولس کاله عینن د دوی په شان په عینو چوکیو ناست وم او د ژوند د راتلونکي لپاره هم سوچونه کول. تاسو هر یو به لسانس اخلئ، تاسو هر یو به ماسټري کوئ، تاسو هر یو به پی ایچ ډی کوئ. که مو دا نیت ونه کړئ تاسو په کانکور کې ګډون کولو نه هم زړه توری کیږئ.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنه د تیرو دریو کلونو رئیس په ننګرهار کې د کانکور د ازموینې لپاره په وړیا توګه د ځوانانو د روزلو په برخه کې فعالیت کوي چې لوجه یې په سلګونه تنه ځوانان د دې جوګه شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په اسلام آباد کې لیکوالانو او ادیبانو د پښتون سیاستوال افضل خان لپاره یاد کې و غونډه را جوړه کړې وه. پر دې مهال هغه ته د عقیدت پر ځونه وړاندې شو او په سواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مزاحمت وستایل شو. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
اسلام آباد اکیډمی ادبیات کې د پښتو ادبی سوسایټي په بندوبست بیا شوې د سیاست مدار او لیکوال افضل خان لالا په یاد کې د جمعې په ماخام یو غونډه وشوا چې پکې شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنو غړو او سیاستوالو د افضل خان لالا په شخصیت او ژوند رڼا واچوله. غونډې ته ګډونوالو وویل چې اروخات افضل خان لالا په سیاست کې یو ځانګړی مقام پیدا کړی وو او هغه تل د لر او بر د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کړې ده، کوم چې تل تر تلا یاد ساتلی شي. دی زیاته کړه کله چې په سواد کې د تر هغه غری هوا راوال وتله نو افضل خان لالا ورته لکه د غر ولاړ وو او د دغه قوتونو یې ښه مقابله وکړه. د غونډې تابعه کوونکی پښتو ادبی سوسایټي چیرمن محمود احمد مشال ریډیو ته وی چې دوی تل په اسلام آباد کې د پښتو ملت پال لارښودانو، لیکوالانو او شاعرانو په درناوي کې پروګرامونه کړی دي، ځکه چې پښتون یو ژوندی قام دی او چرته هم خپل مشران نه هیروي. نوموړی د دې پروګرام په اړه زیاته کړه،
دا انتهایی ضروری دی ځکه کوم اتلانو چې کمال احمد خول لا کما لار تاکل لا وو او که پرس کده پروګرامونه ونی شي د نوی نسل له بغه هیر شي. دا پروګرامونه په دې وجه ضروری دی چې د دغه مشرانو په لار باندې د تک د پاره خلکو ته سپودل پکار دی. دا غن نظریات سوا دا خیالات سو
دغه شان صحافي او د مدني ټولنې غړي امل خان خټک مشال ریډیو ته وی چې افضل خان لالا د امن او د تر هغری پر ضد د مزاحمت یو لوی نوم وو.
په موجوده صورتحال کې د خان لالا غونې د شخصیت، فکر یا داغه د شخصیت صرف ذکر کول چې دینو هغه ډیر یو اهمیت ذکر لري چې هغه زمونږ په ملک کې چې کومه د دهشتګردۍ یا عسکریت پسندۍ کومه وبا راغلی ده، هغه په هغه کم خلکو کې چې هغه یې چې دینو داغه مزاحمت وکړي.
د غونډې مشر میلما او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې د افضل خان لالا مرګ د لر او بر پښتنو لپاره یو لوی زیان وګرځولو.
اروخه د افضل خان لالا خو په دې خطه کې به د سیمه کې داسې یو ځای لري چې د ډکېدل لري سخت خبره ده. افضل خان لالا په وفات باندې د ټول سیمه ټول ولسونه بیا خاصتن پښتانه افغانان ډېر سخت خپه دي. افضل خان لالا په دې سیمه کې په دې خطه کې د سولې لپاره ډېر زغر ده، ډېر لوخانه او ډېر د نری غک پورته کې د سیمه پس د ډېر شو یا څلوېختو کلونو جنگونو نه وینې تویدن نه سولې ته ضرورت لري او هغه کسان هغه ډلې حتی هغه ملکونه چې په دې سیمه کې د سولې مخالفین دي هغه باید په لوبو ته خاتمه ورکړي. افضل خان لالا همدار است په دې سیمه کې وي خاصتن د پښتنو په منځ کې او افغانانو په منځ کې د تعلیم او تربیې د ترویج په برخه کې خپل غږ پورته کړی او خپل کوشش وکاو.
د ذکر د افضل خان لالا د روان میاشتې په لومړۍ نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې له ناروغۍ وروسته سا ورکړه او په سوات مټر دروش کې لکې خاورو ته وسپارلې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د وګړو اردوونکو کو تاسو واړی چې زمونږه خبرونه په انټرنیټ ووري مشال ریډیو ډاٹ کام تلار شئ. تاسو زمونږه ټول خبرونه اوریدئ شئ، مونږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم راکول شئ. وخت شوې دی د مهمو خبرونو. خبرونه د ملیحه امیرزاده نو.
دا عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان چې له یو شمېر مخورو پښتنو مشرانو سره افغانستان ته تللی وای، نړۍ ته به دا ثابتوي چې پښتون او افغان تخریبکار او ترهګر نه دي. دا خبره نوموړي نن په کابل کې د پښتون ملي او سیاسي مبارز افضل خان لالا په یاد جوړه غونډه کې وکړي. دا پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره په ملاقات کې د سیمې د امنیتي ستونزو په حل او د امن په ټینګه خبرې اترې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د تیکون خوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه یو سل سلور سرویخ په سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف په دې اړه لاسې نه دی ویلي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمایندګانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مظاهرچیانو په خبره د غنمو د تقسیم په وخت په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمایندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 10% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمایندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز وکی د وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي ام بیگان اوش وخته له مشال ریډیو څخه خبرو کې تا خبر وکړه. د مومند پامبر سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د سیمه یو مشر مشال ریډیو ته نن ویل چې دا پیښه په سیلې خور کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودیدو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان په ځواب کې چې په خبري ایجنسی کې افغان پولیسو نیسې په هوایي بمباري کې ولس مشکوک وسوال وژلې دي. وسوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ځواکونو لخوا د روسي جنگي جات راغورځولو په پیښه خفګان څرګند کړي. نن خپل پلویانو ته په خطاب کې نوموړي د ترکی د ګام په دفاع کې خبرې وکړې او په شام کې د کاروای پاړې پر روس تنقید وکړ. او د مصر سرخار کاری په خواوشا کې له مشهور تاریخي ځای څخه سره نږدې په موټر سایکل سپرون معلومه وسوالو 15 پولیس والا وژلې دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې.
اردن کوم دې سره زمونږ د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. خپل قربشاین بنيره د خبرونو بیان د مليها مرزاده او زمونږ ټکنیکی مرستيال مسکنیار صاحب ته اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه او کو په دغه چپو پاتې کېږي نو د ډیو ریډیو نشریات